پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موز اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبه د شپې په عملیاتو کې ولسیک خلکو ته د مرګ ژوبلي اوښتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژل دي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستانی وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د موسی قلعه ولسوالۍ په تختی پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سوي ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په دغه پیښه کې د ملکي وګړو په شهادت سخته خواشینی څرګنده کړه او د هلمند والي ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په موخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې په خواتر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر وشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګ ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیره شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلې دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانی چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته ورسته ځواکونه راغوښتي وو چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شول. د 2018 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو ده ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ټرمپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړي چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ټرمپ مخکې د دې کړکېچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایې مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,210 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرابا چې ممکن درې مرکز
بشپړ څرګندونې به یې په رپورټ کې واورو. همدا رنګه بادام واوري چې په کابل کې که درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کیدای شي د نورو ولایتونو ستونزې به په کمه کچه اټکل شي. همدارنګه به دا هم واوري چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان سیب په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، نامنۍ د راتلونکو شنبې د ورځې د ولسمشریزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې له امله یې ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4,210 محله تشکیلوي. ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې، ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکزو تامین د امنیت خاموش.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلي پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5,303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست سپارلی وو، خو د کورنیو چارو وزارت اوس وایي چې د 4,943 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2,000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مهمې څخه خپل پلان لري او د کورنیو چارو وزارت د سړې لپاره هغو ته هدایت ورکړل شوی دی چې باید امنیتي د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې دې لاړ شي، خپل رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بلخوا د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت انتخابات د ټاکل سوي د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبله ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رای مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رایو مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
موږ مخکې یادونه کړې ده چې سره چې د خلکو ګډون پروسې کې محدودوي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره، د ناظر بنسټونو لپاره، د ناظرینو استخدام په لړۍ کې، د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزه راپاروړې ده. او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي، دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تعدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي مواد لیکل کی
که پلر پرتو لسواله یا پلر پرتو لایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه د چې لرې پرتې دي. په کابل خو د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، د یو ډول نه پاملرنه نه ده.
بې له شکه چې مسله د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو برخو د اول قدم کې ولسته باید ډاډ ورکړي چې د دوی امنیت خوندي ده، په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکي میسون ده، د شکایتو کمیسون ده، د سار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن زموږ ولایتي مسؤول په پکتیا کې برید پر شوی ده، خو تازه خلک کوم جنادو ته وښتي عبدالغش نور براجي هم تر ګواښ باندې، او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي دوی لپاره کوټه د ګامونو واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېل شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې، مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښونه سیمې، دا بیا د خلکو ګډون محدودوي، او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده، او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 1920 مرکزونه باید لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي، او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي، بیا
دوستانو د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او د هغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به یې واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. خو تر هغې مخکې راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید زهیر ملي دروړي.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي د ننګرهار په شمیر ولسوالیو کې د پیاز او کچالو د ساتنې په موخه د سلور شپېته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی د سشن به پورز ازادي رادیو ته وویل دا سړخونې په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډیره پکې رغنیزي پروژې نه دي عملي شوي. د ښاغلي رستمی له قوله د سړخونو کې به 235 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډیر شمیر نورو هغو ولایتونو کې هم چې د پیاز او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلور ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلې کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عملي کیږي. سرچینې زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو میگاواټ، پروان کې 600 کیلوواټه او بغلان کې به بیا 350 کیلوواټه برېښنا چمتو شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. په عین حال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغې ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغې ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تای ساتو د حملې مسؤول بللی. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده، د اوس را سره په استودیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات را سره شریک کړئ.
بلې ان صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستو لپاره خپل ستراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډېر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډېر څه پېښېږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ټرمپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ټرمپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې ده، دوی څه ویلي؟
فرانسا، جرمني او برېټانیا دي دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې دغه اټومي تړون لاسلیک کړی او درې واړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دو سترو چند ځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي هغانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغې ادعا ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغې حملې مسؤول دی. په هغې اعلامیه کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوې چې د تیلو پر دو تاسیساتو د بي پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او دا خبرداری هم ورکړی دی چې که د دې هیواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې ته زمینه برابره کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه مو ترې واورېدل چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر کري.
په هلمند کې خزو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. دغه ګڼو خزو چې په لشکرګاه کې راټول شوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وختنه وکړه چې په خپله پرېکړه کې بدلون راولي، کنه ډېرې ښځې به د رایو ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. په افغانستان کې د ښځو لپاره عکس اخیستل تل یوه ټولنیزه او دودیزه ستونزه ګڼل کېږي، او په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د عکس اخیستلو موضوع د ښځو لپاره یوه ننګونه بلل کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکار الیاس تای راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رایې اچونې په ورځ د بایومټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پرېکړه بیرته واخلي. د دوی شمېر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رایې ورکولو د حق څخه محرومې شي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنې پس کاغذ موږ څه عکس و دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر شي باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک خپل کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته چې رایې ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تیس څه عکس اخلي موږ په دې خاطر تیس رایې ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رایې ورکول باید مشتره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو چاته. موږ پښتانه چې عکس نه ورکوو، موږ دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو.
په هلمند کې بیل دی هم د نامنوی ترڅنګ د فاميلي او کلتوري ستونزو په خاطر شجه درای مرکزونو ته نسی تلی، خو دلته راټولې شوې شجه وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي میرمنې درای اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتما باید عکس وي، دا قابل تغییر دی، دا مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دا خواهش لرو چې د ښځینو د لپاره دا باید چې یو امتیاز تاسو بوله اسکه مثلا اشي چې تاسو په نظر دی باید چې د ښځو د لپاره دا شرایط نه ورسه.
زمانم زبیده سعادت زده رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې ښځینه نه غواړي چې خپل عکسونه ورکې په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ کې زه ورکم. مثال زبې یو ښځې اجازه ولرم، نورې په صلاح او ښځې د کورو څخه اجازه نه لري چې خبرې وکړي، عکسونه واخلي، دغه ورکي. دغه موږ غوښتنه ده چې زموږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسیږي.
زما نوم شغلاته، زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ته په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو، د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او دروندوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول درای مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږم نیټه د انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ګام په ګام لتا سو سره.
دا د ازادي رادیو ده. دوستان اوس بلډ شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړي.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکي تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتېږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په تیرو اتلسو کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښه د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرمقالې لیکوال ادا کړی چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې له امله چې د واده په مراسمو شوي نږدې 40 ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړی پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي، آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یوه پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوی وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغسې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅېږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټیل وهل شي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې. په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشاره سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالي لیکوال لیکي چې خلکو ته مهمه دا ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشیني څرګنده کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالي د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمي دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورسپانې هم همدې مسلې ته په اشارې سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوخته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوخت دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغې ورسپانې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه لښپګ دی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
دیپان ته دا خواست کوم زه د بشه سره خبره کوم چې سباستانه غوي وي وي زه امریکایان سره سوله کوم خو د دې سره وربند کوم تاسو د دې امریکایان نو تاک نه کوم نو دا غوانان څه کړی دي؟ دا غوانان سره جنگي دي خاص دا غوانان دشمنان نه څه خاص د ملک دشمنان نه سوله کوي نه د سولې خوښ من نه خاص د ملک دشمنان نه د غوانانو دشمنان نه سلام احترام هیڅ په خبرو موږ شرمیږو لیاز دی خدای په لیاز دی رسول په لیاز دی قرآن نور دا غوان ما غوښنه نور پاتاران ما خوشاله وي پرې دی دا غوانان خپل غریبۍ ته پرې دی هر طرف ته غوانان دی څنګه خلک مرګي پرې حکومت په بمبارې کې دی کدي طالبانو په بمبارې کې دی نور په دې خور غوانانو نظر شوی وکړي لیاز دی خدای په لیاز دی قرآن بس دا اندوم نه کتلو نه بس غوانان شرم وکړي حیا وکړي نور ملکونه وشرمېږي هي وقدارانو هي زورورو حالا بس خپل نه وکړي فوراج ما شر کې همدا بس او سلام په احترام
دا کورما چې د ورسوالۍ نه دا په ځلخان او شلا په خمسه سره په ماس نه ولې دي د سولې په باب باندې وایي چې دا غوښنه کوم د افغانستان او دولت او طالبانو ته چې دغه غوښتنې ډېره فائده او پاکستان او ایران ترې چې د خدای په لحاظ د قران په لحاظ قران مخر کوي د افغانستان خاوره مخر کوي تاسو په خپل منځ کې اوربان وکړي او سولې وکړي نو له سولې په باره کې د امریکا کې د لغت یو نمبر او پاکستان او ایران ته چې وایي دولت ځاري کوي چې موږ سولې وکړي یا د بل په دې سره مشکل کوي باید افغانستان کې د افغانستان دولت او طالبان سره خپل خپل منځونه چې سولوي کې او اتفاق او اتحاد وکړي چې دغه دولتونه مخونه شي او پاکستان او ایران زموږ پر خاور باندې تجارت کوي او امریکا او افغانستان دولت او طالبان باید سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اورېدل شي.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د دوستانو دو لسنیمی بجی شوی یوار بیا دا خبرونو وقت را ورسید پا مکی دا افغانستان سیمی و نړۍ دا مهم خبرونو سر ټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبې د شپې په عملیات کې ورسي خلکو ته د مرګ ژوبلیا وشتو د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې ګټونکی وي.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم راځو د روغتیا پروګرام ته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام دوستانو، بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده. او زه وګم جبر خل دی خبرونه کې لتا سي سره يم خو هیرم نه وی چی از منګ ډاکټر سپ هم سټوډیو ته راغله ده. ډاکټر سپ مهن عبد الله هم را سره ده او همدارز یو ریپورت هم په دی اړه لرو. خو ز منګ نن نه خبرونه زنګړې شوې ده د سینې سرطان یا د تیو سرطان ته. نو ور به شو اول به گزارش واورو ریپورت به واورو به ترستنی کو. د سینې سرطان په غربي او اروپایي هیوادونو کې زیات لیدل کیږي چې عموما تر 50 سلنې په لوړ عمرونو ښځو کې پیدا کیږي، خو په کته عمرونو کې هم د سینې سرطان شته. د سینې د سرطان نښې نښانی تر ټولو مهمه نښه یې په سینه کې د مرغېړي په شکل د ټوټې پیدا کیدل دي چې اکثره وخت درد نه لري. د تی د څوکو څخه قهوهي رنګه یا د وینې په شکل مایع یا اوبه راوځي. تر بغل یعنی د تخرګ لاندې پارسوب او غوټه پیدا کیږي. ډاکټر سیم نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې د نورو نخو په اړه راته وایي.
د دې راز علائم چې دا معمولا یو اپلا د سینې او یا دا چې مثلا د تخرې لاندې کوم کتلای او یا هم مثلا کولای شي چې د سینې د پوستکي تغیرات مثلا یو سوروالې فکرای شي او یا هم د بل هغه د سینې نوک نه کله چې افرازاتي خصوصا یا د وینه ورسره ای او یا بغیر له او یا سورواله ولري همداسې کله چې دوامدار دردونه یې سینه کې او یا دا چې ډېر حساسیت ولري سینه او په کوم واقعاتو کې د مریضان هم راځي چې دا غوی سرطان د سینې نه وتلی یا اډوکې ته تلی او یا د املا تیر ته تلی چې دا غوی نه خبرخې املا یې درد لري یا د اډوکې درد لري. نو په مجموع کې اعراض او علائم همدغه ده.
هغه خزی چې تولد یې د 10 کلنۍ څخه شروع کړی وي نسبت وه حقوق زو ته چې تولد یې په 20 کلنۍ کې شروع کړی وي خطر 15 سلنه زیات دی. کومې خزی چې د میاشتنی حیز مرحله یې تر 12 کلنۍ مخکې شروع شوی وي او د حیز دوره یې تر 50 کلنۍ ورتیر شوی وي د سینې د سرطان سره ډیر مخ دي. کله چې تشخیص وشي چې دا سرطان یا کینسر ده بهترین لارې جراحي ده. ډاکټر نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې په اړه راته وایي.
حل لارې په مجموع کې د سینې د سرطان ریس دولت دوي لري. هغه نظر په مرحله او سټیج فرق کوي. بعض مرحله کې صرف یوازې هغه جراحي ورته کیږي او هغه تکلیف سل کیږي خلاص. بیا بعض مراحل کې هم جراحي ورته کیږي هم کیموتراپی ورته وایو دوا ورته. نو د یا بعض نور مراحل دی چې هغه یا رادیو تراپی غواړي یعنی شعاع ورته ورکول.
یاد باید وساتو چې د سینې د سرطان تشخیص وختي او په خپل وخت کول ډیر مهم او د انسان ژوند ژغورلی شي، او کچیرې پر وخت تشخیص ونشي او ځنډوالی پکې راولي ژوند به یې د خطر سره مخ وي، ځکه د سینې د سرطان حجرې د وخت په تیریدو د بدن نورو برخو ته خپریږي لکه سږی، ځیګر، اعصاب، پښتورګي او هلته ریښې کوي. د انسان ژوند په لنډ وخت کې د خطر سره مخامخ کیږي، نو په کار ده چې پورته ذکر شوو نښو نښانو څخه چې کومه یوه ولیدل شي نو باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. بله دوستانو، د سینې د سرطان په اړه ریپورت مو واورید. که تاسو هم په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30، او بله شمیره مو ده 0800 22 55. ډاکټر صاحب میهن عبدالله، د سرطان ناروغۍ یو متخصص او د سرطان نه د مخنیوي پروګرام غړی را سره دی، ښه راغلاست. او په سر کې راته عمومي معلومات راکوي د سینې د سرطان په اړه.
ډیره مننه. از د عامې روغتیا په وزارت کې د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤل یم. په مجموع کې په افغانستان کې هر کال 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو باندې اخته کیږي، چې هر کال 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو په دې کې د تیو سرطان تر ټولو زیات دی، چې په دغه 15,000 کې چې کوم کسان مړه کیږي متاسفانه تقریبا 2,000 د تیو د سرطان له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 90% د تیو د سرطان ناروغي د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې موږ وینو چې حتی تر 90% پورې د مختلفو دلایلو له کبله ناروغان د درملنې باوجود خپل ژوند له لاسه ورکوي.
السلام علیکم. فضل هادی وردک، خپل پوښتنه د سینې د سرطان په اړه باندې مطرح کړل ډاکټر صاحب نه.
ډیر زیاته مننه. اول صدا غوښوي چې خدای دې دغه بیکاره مرض نه ټول مسلمانان وساتي، او خدای دې دغه مرض باندې څوک مبتلا کړي او ورته بدونه نه زمو دغه پوښتنه ده چې ته مثال په یوه کورنۍ کې یو په یوه ولس کې په یوه جمعه کې په دغو سرطان باندې یو کس یو مردونه یو شي، نو په دغو الهم سړی څه په باندې څه شي چې یاره دغه دمو دوست یو ملګری په دغو سرطان باندې دغه الهم یوال کې کوم وي په دغو باندې که داسې یو شپوک د زیات روپو که په دغه سرطان کې زیاتره خلک دي هغه مشکل یې شل وړ بیا خلک ته دوزي کوي، ځکه زیاتره خلک نه دي ورسره بلد که په دغو باندې داسې اولان شپوک ځواب دای نو تاسو لیدل به خوشاله.
بله و فضل هادي وردک، تاسو په تمه اوسئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تیو سرطان دا از منګا اوریدونکو مخه نشي، دا کلمه چې دا یو د سینې سرطان بیا بعض وخت کې بعض خل د شش سرطان هم ورته وي، چې زموږ موضوع نه ده. زموږ موضوع د تیو سرطان ده. بیا د تیو سرطان چې دا 99% یعنی په سلو کې هر سلو نفرو کې 99 ښځینه دي، او صرف 1% بیا نارینه وو کې د تیو سرطان پیدا کشته. نو نښې نښانې عموما د په مجموع کې د سرطانونو نښه نښانې دي، خو بیا هر مرض بیا خپل نښې نښانې لري. نو د تیو د سرطان نښې نښانې دا دي چې عموما یو غوټه به پیدا کیږي، نو هغه غوټه اکثرا تصادفي، یعنی یو کتله چې موږ ورته وایو هغه تصادفي، چون درد نه لري. یعنی هغه چون ته کې موږ د وازد زیات لرو، حجرات زیات دي، نو هغه تصادفي پیدا کیږي. خصوصا د ډاکټر صاحب لخوا چې یو مریض هلته د بل شي لپاره تلي، یا تلویزیوني معاینه کې، یا پلاس باندې معنی کوي نو تصادفي یعنی تشخیص کیږي چې دلته غوټه ده او علت دا ده چې درد نه لري دا نه متوجي کیږي نه چې دا غوټه د تیو په هر برخه کې کېدی شي چې موجوده وي بل دا ده چې عموما د خپل د تیو د پوستکي رنگ کې دي شي بدل شي نو دا رنگ به دې پر اړه لري چې په کومه مرحله کې د خپل د تیو سرطان اول کې دي شي چې بيخي مثلا سرواله مستراشي خو کچیر دا پیشرفته شي نو هلته به هغه کتله شد د خپل کتله شد د حجرات کشوي چې کله کش کړ نو بیا د غبطه پوستکي هغه چې د سیره چې د هغه نارنج ډوله کیږي یعنی نارنج ډوله یعنی هغه سیره چې د نارنج کې چاغه ټیک ټیکي هغه سکیږي او رو رو رنگ خړکی دا شي کیږي او بیا که ډیر پیشرفته شي بیا همغه دانه چې د هغه رو رو سر کوي او بل اخر زخم ته جوړیږي نو د زخم په شکل باندې راځي همدارنګه کې دي شي تر بغیر لاندې غوټه مونږ وینو همدارنګه کې دي شي چې د تیو د سګونه وینه لرونکي مواد راشي دغه عمده نښانې دي او دا په دې پورې اړه لري چې په کومه مرحله کې مریض متوجه کیږي خو کچیر دې حد تر شو چې خدای دې کې زخم پیدا شي نو هغه به ډیره پیشرفته مرحله ده او عموما کدی شي بیا دوستان سوال مو کی چې څنګه تشخیص شي څنګه پیدا کو هغه به بل خیر سره
بل سوال ان شاء الله چې فضل هادي وردک د خپل پښتنې جواب واخیست ور به شو بل اړیکه ته السلام علیکم نور امریدون کی فکر خدی ور به شو نور ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکئ نمبر ته وایست او کوم ځای نو اړیکه نیولې
بلې وزمې خوري کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم
او تاسو درانه ملما ډاکټر صاحب ته سلامونه
تشکر وعلیکم السلام
مهرباني وکئ
تشکر د ازادي راډیو ته یو جام تشکر چې موږ ته آگاهی راکړي او د شي پروګرامونو موږ ته تاکي چې موږ اصلا دغه مخ په اګانو مجھے مستاغیرہ کے استاد راجن تشکر او دا ڈاکٹر صاحب سے میں جی پوچھتے ہیں جی اول پوچھتے ہیں ہمیں داد کہ دا سرطان دا نور سرطان نور صدائی کو ډیر مشکل ہے یعنی نہ کہ جلا کہ قلبی سرطان یا مغزی سرطان یا دا شش سرطان یا دا دماغ سرطان یا دا وینی سرطان دا سینے دا سرطان تداوی تر کومي اندازی پوری کیږي یعنی علاج خود بعض سرطانو په بعض مرحلو کې کیږي په بعض کې نه کیږي اندازې پر کیږي او یو څل یو مېرمن څنګه پوزي کې زه د سینې په سرطان اخته یم اکثره خلک په دې سینې کې غوټي پیدا کیږي چې مرغړي دوی نه پوهیږي هغه باره دوی ته د خطر واقع شي او بله پوښتنه مې دا ده چې یو مېرمن یعنی څنګه پوهشي چې زه د سرطان مرض باندې اخته یم
ډېر ښه قاري صاحب پښتون ستاسې پوښتنې همدا وې
بلې هو زما پوښتنه دغه
په تمه اوسئ
او یو پوښتنه خوري پوښتنه مې یره اوسه درته کوم دا څنګه دې پوښتنه دا ده دا بعضې نجونې چې په کم عمر کې ودیږي او دوی ته تشخیص پیدا کیږي سینې د سرطان د مرض
بلې اړیکه یې پرې شوله خو پوښتنه مو واخیسته مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب سلام پوښتنه مې تاسو هغه کې زه تاولې سرطان سرطان تداوی مثلا تقریبا دیرش کاله مخکې سلویخ کاله مخکې اس امکان درلوده خو مختلف د زمانه په پیشرفت سره مختلف وسایل ایجاد شو مختلف درمل منځته راغلي چې تداوی او همدارنګه تشخیص په لومړنۍ مرحله کې کیږي همدارنګه او ډیر اغیزمنه درمل نه هم امکان لري خو بیا هم په مجموع کې په امکانات پورې تړاو لري چې هغه په هر سیمه او کچه کې فرق کوي کچیر را شو د تیو سرطان ته مثلا زه به یو مثال درته وکړم چې یو ډیر بلیونر نفر په امریکا کې چې د پانکراس په سرطان باندې اخته و ستیو جابز ورته وی د اپل کمپنۍ بنیانګزارو هغه په امریکا کې میلیارډونه ډالر درلوده خو هغه هم د پانکراس د سرطان نه مړ شو
ځان وژغوري
نو دا فرق دی. خو که د تیو سرطان ته راشو نو یو که چیرې خلک پښتنه کوي چې کوم سرطانونه ډېر په اسانۍ تداوي وړ دي یا تا ډاکټر صاحبان نه که داسې پښتنه وکړي چې ډېر په اسانۍ د تشخیص او درملنې وړ دي نو هغه به د تیو سرطان درته په اوله مرحله کې درته وایي. څنګه ما مخکې په خپرونې په لومړنۍ برخه کې ویلي چې په پیشرفته هیوادونو کې د 80-90% سرطانونه هغه د تیو سرطانونه د تداوی وړ دي او علت دا ده چې هغه په ډیرو لومړنیو مراحلو کې تشخیص کیږي او هماغه مناسبه درملنه چې ورته ده هماغه ورته ترسره کیږي اجرا کیږي. نو د تیو سرطان چې ده په مجموع کې سرطانونه خصوصا د تیو سرطان که په لومړۍ او دویمه مرحله کې تشخیص شي، یعنی که چیرې سرطان د تیو نه بیرون نور ځایو ته انتشار نه یې کړی نو ډیر په اسانۍ د تداوی وړ دی. یعنی که چیرې د تیو سرطان په ډیرو ساده الفاظو کې ویل که چیرې زخم یې نه جوړ کړی او هماغه کتله پیی نو هماغه جرایی کیږي، کتله یا دانه لري کیږي او د دې لپاره چې موږ وقایع وکړو چې کم ځای کې کم بل ځای کې نه تلی، یعنی وړوکي وړوکي دانې، نو هغه لپاره بیا کیموتراپي یعنی دوا ورکول کیږي او یا شوایي تداوی ورکول کیږي. نو انشاءالله ایس تداوی سل فیصد هغه وړ ده او که چیرې نور برخو ته خپور شوي نو دا ډیره مشکله ده. بل داره چې یو مریض څنګه پوه شي چې دا یو خزینه څنګه پوه شي هغوی د تیو په سرطان اخته دي. مخکې هم ویلې د پیواز لپاره او خصوصا د یو ښځې لپاره مهمه دا ده چې پوه شي چې آیا دا د تیو د سرطان تر خطر لاندې ده که نه. دا یو خبره ده. دویمه برخه دا ده د دې مسلې چې کم نښې نښانې لري. نو مخکې موږ وویل چې کمې ښځې د تیو د سرطان د رامنځته کېدو خطر پکې زیات ده. دا موږ وویل صحیح شو چې که چیرې عمر زیات وي، که چیرې وزن زیات وي، که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کړي، که چیرې له 30 کلنۍ نه وروسته عادت محور دوام وکړي، که چیرې د 12 کلنۍ نه مخکې یې عادت محور منځته راغلي شروع شوی وي، چاغوالی، فزیکي فعالیت نه لري، ماشومان ته شیدې ورنه کړي، یا 15 کلنۍ نه وروسته اول ماشوم را وړی او یا هم بعضی درمل اخلی، دا ټول چې دی دا خطر نه دی. دا خزه باندې پوش یا پیواز باید پشي. دویم در چې نخ خانی سری نخ نه خانی هم دا مونږ ویل چې کوشش وشي چې ناروغ چې دا هغه په میاش کې یو وار باید خپل سینې او ګوري ماینه کې خصن کله چې حمام کوي، کله چې لامبي خپل سینې ویني. بل دا چې خپل بالکل شي بهترینه لار اداره چې مریض خپل دا ماینه کې په میاشت کې یو وار د عادت محور نه وروسته یو هفته وروسته باید دا هغه کړي، دا باید وګوري. کچیر غوټه پیدا کوي، کچیر ګوري چې شکل زیات ده، کچیر ګوري چې یو ته لبلتی نه فرق کوي په شکل کې، په جسامت کې، په اندازه کې فرق کوي، نو باید وی چې حتما څه مشکل شته. غوټه چې دا ګوره غوټه به دردناک وي، او بخي چې دردناکه به نه وي. همدغه علت ده چې غوټه دردناکه نه وي. میندې فکر کوي، ښځې فکر کوي زه خو یو غوټه ده، درد نه لري، هېڅ مشکل نشته، خپله به لاړ شي. په یو وخت کې وګوري چې هغه یا دا ده چې د وجود بل ځای ته تلي او یا دا ده چې زخم یې جوړ کړي. نو دا ده چې که چیرې تی چې دي که نه تی یا دنه مواد راځي یا تی خپله ننوتي، او یا دا ده چې پوستکی رنګ تغیر کړي، یا سور شوی یا نارنج ډوله هغه دانې دانې پکې شوي. نو دا ټولې نښې نښانې دي چې که چیرې دغه شي ته متوجه شي، نو هیله مې دا ده خصوصا د نارینهو نه چې دوی د میندو سره ښځینه غړو سره د کور همکاري وکړي او زر تر زر ډاکټر صاحب ته بوزي. که بیا ډاکټر صاحب پوه نه شو نو لاړ دې شي بل متخصص ډاکټر صاحب ته دې لاړ شي، موږ سره ته تماس ونیسي. هیله مې دا ده چې د برنامې په جریان کې دا څو شمیرې چې دي دا ووایي چې خلک موږ سره په تماس کې شي. یعنې تجارتي شی نه ده، البته د دولت هغه دې موږ خدمت
کوو. کولای شي چې بیا شمیرې دوستانو ته ور اعلان کړي که چیرته داسې ستونزه وه چې بیا اړیکه ونیسي. د قاري صاحب پښتون وروستۍ پوښتنه دا وه چې په کم عمر کې نجونې چې کله واده کیږي دوی کې د سرطان کچه څنګه شته که نشته او دوی د سرطان د خطر سره مخ دي؟
مخکې ما عرض وکړ چې که چیرې د 30 کلنۍ نه ښکته عمر کې تاسو واده کوئ د خزینه، نو خطر پکې کمی. خو که 15 کلنۍ نه زیات شي وعده یعنی هدف وعده نه درش یعنی بیالت هغه کی حامل کیږي یا ماشوم ته شودی ورکی دای علت ده نو کچیر تاسو په روسته عمر کې وعده کوي دا معنا ده چې تاسو حامل کیږي نه حامل چې شی بیا هغه بعض مواد افرازی چې هغه ګټل لري هغه ته د سرطان مخنیوي لپاره او یا هم بیا که ماشوم پیدا کیږي نو شودی ورکی نو دا دوه عوامل عمده دي د وعده په اړوند چې سرطان خطر کموي
او بل پښتنه به ازله تاسو نه مطرح کما هغه د چې په افغانستان کې د سکه مپی خطر ستراغلی د چې په نارینه او کې د تی سرطان پیدا شوه
بله مونږ ته یو د درې پیخي راغلی دي چې په نارینه او کې د تی سرطان تشخیص شوی ده یو واقع متاسفانه چې ډیر پیشرفته و مریض دیو زخم په توګه فکر کوم چې دا زخم د نن بخښي سبا بخښي
وخت
وتلی و او په ډیر پرمختل شوی و انتشار یې کړی و او کچیر یو زخم ډیر په ساده الفاظو کې زویم یعنی ډیر خلاص خبره کچیر یو زخم له دوه هفتو نه زیات دوام وکړي نو څه مشکل به وي نو کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي بیا ورته ووایي چې ډاکټر صاحب دا باید معاینه شي یا یو نمونه یا د پیچکاري په واسطه یا یو وخه پورته شي او دا لابراتوار ته ولیږل شي
بله ډیر ښه ورپسې شو د نورو دوستانو پوښتنو ته السلام علیکم السلام علیکم غږی نه راځي بله اړیکه به راواخلو سلامونه تاسې زما غږ اورئ بله بله السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسی
ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي رادیو لاري خبري ستاسو نوم څه دی او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ
زما نوم محمد نبی دی
محمد نبی د سینې د سرطان په اړه یا د تیو د سرطان په اړه باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ محمد نبی خپل پوښتنه مطرح کړئ موضوع مو د تیو په سرطان باندې ده چې د مخنیوي لارې چارې څه دي او که تاسې کومه داسې پیښه لیدلې وي او کوم سوال لرئ نو کولی شئ چې خپله پوښتنه مطرح کړئ بلې انده ورور لکه چې پوښتنه هم نه درلوده ور به شو بلې اړیکې ته السلام علیکم السلام علیکم سلام تاسې زما غوړی نه پوهیږم چې څه ستونزه به وي خو اړیکې پرې کیږي بله اړیکه به راواخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی
جلیل
له پکتیا څخه مهرباني وکړئ جلیل خپله پوښتنه مطرح کړئ
پښتنه مې ده د سرطان په باره کې یو ماشوم لرو پاکستان ته بیا کال کېږي ما دا ډاکټر ته مې دي کابل کوي بس مې دلته د ماشوم ته وښیي چې دلته اعلان علاج کېږي
د په ماشوم کې څه نښې دي چې تاسې فکر کوئ دا به سرطان وي
سرطان مو د پنځلور کال بود چې حالت ته بیایي نو مخې ته نه راځي بود بیایو
او یعنی د سشي سرطان تشخیص شوی دی سب
ولا دا معلومات مو نه و سرویس په ویرا شو د بس
د ماشوم سو کلن ده
دلس کلن ده اوس مخې لا کلن
خو په ماشومانو کې زیاتره د وینې مختلف سرطان نه یا د وینې کم سرطان خو بنې
ویره وینې سرطان ده وینې مخې شپې تر کوزه دا اوس یو لاس
او نو سید زبا ان شاء الله تاسو پختن ته جواب درکم
مهرباني وکي
هغه د اوس د عملی کې سړی ته وایم را کله ور چې
ستاسو ما پختنه دویمه پختنه مونږ ونه خسته خو لمړنۍ پختنه ته به مو ډاکټر صاحب جواب وایي پته مو اوسه مهرباني وکي ډاکټر
صاحب د دې ماشومان سرطان د وینې سرطان سو ډول دی یو د دې چې ډیر مهاجه مرته وي ډیر زر متاسفانه چې ناروغ ماشوم له منځه وړي بعضی چې دی هغه زندنی ورته وي ورو منځ راځي او د درمل نه چانس هم زیات ده خو یو بهتري نه درمل نه دا چې مونږ ورته دا دی پخو دی زنګنو دی مغز ترانسپلانټیشن کو کوم ځای کې چې دا دی وینې کراویات جوړیږي چې هغه کنټرول لاندې راشي نو هغه درمل نه تقریبا په هند کې او په پاکستان کې $40,000 نه شروع کیږي تر $30,000 پورې نو ډېره قیمتي درمل نه ده نو دلته که چیرې که موږ درمل نه کی کوشش کیږي چې د شیموتراپي یا کیموتراپي چې موږ ورته وایو د هغه په واسطه یا ښه شي یا کنټرول شي خو اصلي درمل نه هماغه ترانسپلانټیشن ده یا د عضوې بدلول دي نو موږ په ساته طفل روغتون کې د ناروغان راځي او درمل نه کیږي که چیرې هماغه درمل نه شیموتراپي غواړي هماغه شیموتراپي موږ دلته هم تطبیق کوو البته دا شیموتراپي دوا چې ده به ناروغ خپله اخلي تر اوسه پورې موږ یعنی حکومت یا عام روغتیا وزارت په دې نه ده توانېدلی چې هغه کیموتراپي چې ده هغه کیمیاسره کې لاسرسی ورته ولري
درمل یې باید له بازاره
واخیستل شي
ډېر ښه بل اورېدونکی به راواخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ نوم راته ووایاس د کندهار له میوان نه مهرباني وکړئ اوس نو پوښتنه مطرح کړئ بس دغه یوه پوښتنه وه
سیش مننه بالکل مننه تشکر زبا دغه ډیر ښه فرصت د کستاسو اجازه به زبا دغه چې څنګه وکول شي چې از موږ هیوادوال او ناروغان موږ سره په تماس کې شي یعنی امیر روغتیا وزارت کې د سرطان د برنامه ملي برنامه چې د پروګرام چې د یاد تشخیص د مرکز چې په جمهوریت کې خو کده نو زموږ د ټلیفون شمیره چې د 0 واویا سل درې سل او همدارنګ از منګر د ډیجیټل شمیره د 0 شل 213 12 18 او همدارنګ منګه فیسبوک پانل ورو برنامه ملي کنټرول سرطان چې تقریبا سلويخ زره غلری لایکونه لري او هر وخت پښتنه مطرح کی منګه په ډیر زر فرصت سره وته دی پښتنه ته او مشکل ته رسیدګی کو
bale پلانډو کې به دوستانو ته وویو ډاکټر صاحب چې څنګه کولای شي کته هم منګه خپل خبرو په منځ کې ورته ویل چې څنګه کولای شي له دغه روغینه ځان ساتنه وکي نو بیا به هم پلانډو کې تاسو ورته وایست
او ډیره مهمه خبره ده چې یو خدای چې بیخی سرطان منستر نشي د دل لپاره بعض شان د دې چې د بعض شان مونږ یاد نکړل لکه سګریټ د هم د نه هم باید مخنیوي وکي بعض غذایی مواد لاغه نه هم غیر صحیح غذایی مواد غیر صحیح غذایی مواد د دې چې مثلا خوخه ده خصوصا سراغ وخه ده یا مثلا کرت دی یا مثلا وچغ وخه ده یا سرکړی شایان دی برعکس صحیح خواړه د دې چې مونږ سبزیجات خوري ترکاری با بخوری او میوجات نه استفاده کی دا شاندی او همدارنګ ورزش باید تو کی فزیکی فعالیت باید تو کی چاغوال ډیر غټ علت ده چاغوال نه باید مخنیوي وکي او همدارنګ پوښی چې نخې نه خانی چې د مونږ ارزو کړ دوی باندې پوښی او یا پخپل هم ماینه وکي او یا هم ډاکټر صاحب ته ورشي
bale ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب لته سینه چې خبرونه کی مو ګډون وکړ او دوستانو ته مو معلومات ورکړل همدارنګ دوستانو تاسو کولای شي د سیشن به پورس هم د خبرونه واوري او دغه شمیره چې ډاکټر صاحب تاسو ته اعلان کړلې دغه بیا درته خبره کوم نو زله تاسو نه اجازه اخلم خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده د الله پامن
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0